څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې بلال نبی مختوړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې پر جعلي تذکرو د انتخاباتو د سټیکرونو د معلومولو څېړنې پیل شوي دي او مسؤول کسان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي. د هند په ممبئی کې د افغان تولیداتو د نندارتون حال درکوو چې څرنګه روان دی. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو بسم الله په خبرونو کوو. صالح محمد صالح اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سبا کابل ته سفر کوي. 209 شاهین قول اردو چې پغلان کې تقریبا دیر شو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په پاکستان کې 14 درې امنیتي پوځیان وژلي. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشی سبا شنبه کابل ته سفر کوي. دا په پاکستان کې د نوي حکومت له جوړېدو راهیسې لومړی پاکستانی جګپوړی چارواکی دی چې افغانستان ته په سفر ځي. شاه محمود قریشی نن په اسلام آباد کې یو خبري کنفرانس ته چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو هم ورسره و وویل:
ما ته چانس برابر شو چې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر وضعیت او په دې برخه کې زموږ پر دریز خبرې وکړو. زه افغانستان ته روان یم او په دې اړه چې له کوم اهدافو سره هلته ځم نظرونه مو تبادله کړل.
افغانستان او امریکا په وار وار پاکستان په دوه مخي سیاست او په خپل خاوره کې هغو یاغیانو ته په پناه ورکولو تورن کړي چې له دې ځایه د افغانستان په خاوره کې بریدونه پلانوي. 209 شاهین قول اردو د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د نږدې دیر شو وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د دې قول اردو ویان حنیف رضایی نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو ته دغه مرګ ژوبله تیره شپه په هوایی او مځکنیو عملیاتو کې اوښتې ده.
د مرکزی بغلان ولسوالۍ په لرخابی، عربانو او زدرانو کلي کې تیره شپه کمانډوي عملیات شوي چې هوایي او ځمکني حملې پکې شاملې وې او د ائتلافي ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایانو په ګډه هڅه ترسره شوې. په لرخابی کلي کې د حملې له کبله یولس طالب تروریستان چې د پلخمري ولسوالۍ لپاره د دوی تشپنو ولسوال هم پکې شامل و وژل شوي دي.
د شغلی رضایی په خبره په دې حمله کې 14 نور وسلول طالبان ټپیان سوي دي. وسلولو طالبانو د دې پېښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د اتریش پلازمینه ویانا کې پرون یو افغان د وژنې د هڅې د څلورو مواردو له کبله په عمري بند محکوم سو. دغه 23 کلن پناه غوښتونکي د چړې په گزار څلور کسان ټپیان کړي وو. هغه پولیسو ته ویلي په مارچ میاشت کې دغه حمله ځکه کړې وه چې له خپل استوګنځي څخه د چړل کېدو له کبله خپل ژوند ته خفه وو. دغه افغان ځوان د مارچ میاشتې پر اوومه یوه ښځه، د هغې خاوند او لور د چړې په گزارونو ټپیان کړي وه. دغه سړی وروسته د ریلګاډي په تمځای کې یو تن چې ده ته یې مخدره مواد رسول هم په چړې ووهه. محکمې ویلي چې دغه ځوان په افغانستان کې درې کاله مخکې خپله کرونده خوشې کړه او هیله درلوده چې په اروپا کې پیلوټ سي. پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د سړک غاړې بم په چاودنې کې درې امنیتي پوځیان وژل سوي او دوه تنه نور ټپیان سوي دي. یو محلي امنیتي چارواکي علي محمود ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه نن د بلوچستان د مرکز کوټې په 50 کیلومتري کې د امنیتي ځواکونو د موټرو کاروان ته نږدې سوي ده. د دې پېښې مسؤلیت که څه هم چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې په بلوچستان کې په دغه ډول حملو کې پاکستاني افراطي وسلوال او نورې کوچنۍ ملتپالې ډلې په لاس درلودلو تورنې سیویدی. روسیا وی له هغو دوو کسانو د پښتنو ګرویژونو لپاره به د بریتانیا هر ډول درخواست د روسیې له قوانینو سره سم وارزوي چې لندن شک لري په بریتانیا کې د روسیې د یو پخواني جاسوس د وژنې هڅه کړې ده. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویل تر اوسه یې داسې کوم درخواست نه دی ترلاسه کړی. بریتانیا دوه کسان روسلان بوشیروف او الکساندر پیتروف تورن کړي چې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور د وژنې هڅه یې کړې ده. بریتانوي چارواکو تور لګولې چې دغو دوو کسانو په مارچ میاشت کې په سالزبوري کې د نوي چوک په نوم د اعصابو فلجونکې ماده د سکریپال د کور د دروازې مخې ته پاشلې وه. پیسکوف نن یو ربیا تکرار کړ چې کرملین د مسمومولو په دې قضیه کې خپل رسمي دخالت ردوي. دغه دوه کسان پرون د روسیې په دولتي تلویزیون آرټیک را څرګند سول او ادعا یې وکړه چې بېګناه دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي دی به نن ناوخته خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته خبرداری ورکړي چې د سوریې د ادلب ولایت په ځینو برخو کې ستر پوځي عملیات به د لوی بشري ناورین خطر رامنځته کړي. په سوریه کې دغه ولایت د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. په برلین کې له لاوروف سره د کتنې په درشل کې ښاغلی ماس د جرمني له خبري اژانس سره په مرکه کې وویل موږ ټول د دې خطر په اړه پوهیږو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه دا د تازه بشري ناورین په نوم د خرابترین وضعیت د مخنیوي مسأله ده. د سوریه حکومت د عدلي ولایت له پاتې برخو څخه د یاغیانو د شړلو لپاره د پراخو پوځي عملیاتو پلانونه اعلان کړي دي. او د امریکا شمال ختیځ ښار باستون ته نږدې یو لړ چاودنو یو تن وژلی او لس تنه نورو ټپیان کړي دي. چارواکي وایي پرون د ګازو په نل کې چاودنې نږدې په 30 کورونو کې د اورلګېدو سبب سوې. د سیمې اوسیدونکي مجبور کړل چې له خپلو کورونو څخه ووځي. چارواکي وایي مړ سوی کس یو زلمی دی. د مساچوسیت ایالت والی چارلی بیکر وویل ایالتي او محلي چارواکي د پیښې په اړه څېړنې کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان لوی څارنوالي شمنه کوي چې هغه کسان باید یو قضایي ادارو ته معرفي کړي چې پر تذکرو یې جعلي سټیکر لګولی وي. د انتخاباتو په اړه د عطا محمد نور څرګندونې هم لرو چې خبرداری ورکوي که د انتخاباتو شفافیت تضمین نشي مخه به یې ونیسي.
ما مصمم هستیم که انتخابات تا که شفاف نشه سر راهش حساب نشه.
په هند کې د افغاني تولیداتو د نندارتون تر څنګ هندي سوداګرو په افغانستان کې د پانګونې ژمنې کړي.
د هند تجارانو د غزلفر بانک سره په شراکت د سولر سیستم ایجادول او همدارنګ د برېښنایي څنګه زغال د تولید په اکله ډېرې غټه پروتوکول امضا سو.
ګردیز ته به کله برېښنا رسیږي د پکتیا والی مو پوښتلی. ازادي او اوریدونکو کې پروګرام هم لرو چې پکې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي پر جعلي تذکرو د انتخاباتي سټیکرونو د نسبیتو د قضیو تحقیقات پیل شوي دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل هغه پلاوی چې د ولسمشر اشرف غنی په حکم د دې مسلې د تحقیقاتو لپاره موظف شوی دی د شل ورځو په ترڅ کې به د خپلو تحقیقاتو نتیجه جمهوري ریاست ته وړاندې کړي او مسؤول کسان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. د افغانستان عدلي وزارت هم ویلي دي چې له لوی څارنوالي د جعلي تذکرو په ارتباط دوی ته دوه مکتوبونه رسېدلي دي. له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
پر یو لکو جعلی تذکرو د سټیکرونو د لګولو د قضیې د څېړلو لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم په اساس د ګمارل شویو پلاوي د ټاکلو په اړه لوی څارنوالۍ وایي چې دغه پلاوي خپل کارونه په جدي توګه پیل کړي او په دې اړه عدلیه وزارت او ولسی جرګې ته مکتوبونه لیږلي دي. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پلاوي عدلیه وزارت او ولسی جرګې ته مکتوبونه لیږلي چې د موضوع جزویات له ګوندونو سیاسي جریانونو او د ولسی جرګې له غړو سره شریک کړي. که په دې اړه څه اسناد او شواهد ولري له دغه پلاوي سره دې شریک کړي.
حیات کار خود چند روز قبل آغاز
د موبایل پلاوی خپل کار لسو ورځو راهیسې پیل کړی دی. دغه پلاوی عدلیه وزارت او ولسی جرګې ته مکتوبونه استولي چې وکیلانو ته ورسوي. که په دې اړه دوی اسناد او شواهد ولري همکاري دی وکړي. همدارنګه په دې برخه کې یو لړ نور کارونه هم شوي دي چې د جعلي تذکیرو عاملین او د درغلیو ځانګړتیاوې پکې شامل دي. خاغلی رسولی وایي د تذکیرو د عمومي شمیر تثبیت د تذکیرو په اړه د ادعاګانو شکایتونو ته رسیدګي د جعلي تذکیرو د عاملونو پیژندنه او عدلي ارګانونو ته د دوی معرفي کول د ګمارل شوي پلاوي عمده کارونه دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د افغانستان لوی ملي ایتلاف کابو یو لک جعلي تذکیرې چې سټیکرونه پرې لګول شوي وو رسنیو ته وښودل. له دې وروسته جمهوري ریاست د دغه ستونزې د حل لپاره د لوی څارنوالۍ امنیتي ارګانونو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اسایې د مرکزي ادارې او د نفوسو د احوال ثبتولو د ادارې په ګډون یو پلاوی وګباره. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د هم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ورته د لوی څارنوالۍ لخوا کوم مکتوب نه دی رسېدلی. د عدلی وزارت اداري مرستيال سید محمد هاشمی ازادي رادیو ته وویل دغه مکتوبونه به راتلونکو ونی کې ورواستوي.
مکتوب از لوی سرنوالی د ارتباط جالی
د موبایل د لوی سرنوالی لخوا د جالی تذکرو په اړه مکتوب ورغله. البته دوه مکتوبونه، یو یې څو ورځې مخکې او دوهم یې د چهارشنبه په ورځ ور ورسید. موږ د انسجام څانګې ته راجع کړ او دغه څانګه به ګوندونو ته مکتوب ولیږي او په راتلونکې اونۍ کې به ور ورسیږي. افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي تر هغې چې ګمارل شوی پلاوی خپلې څېړنې په بې پرتوب ترسره نه کړي، د انتخاباتو شفافیت به تر پوښتنې لاندې وي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لوی څارنوالي د جعلي تذکرو په برخه کې تحقیقات پیل کړي دي. بل لور ته د بلخ پخواني والي د رای پاڼو خرڅلاو ته اندېښنه ښکاره کړه. اته محمد نور ګواښ وکړ چې د راتلونکو ولسی جرګې او ولسمشۍ ټاکنو د شفافیت د نه تضمین په صورت کې به دی د انتخاباتو د ترسره کېدو ممانعت وکړي. خو د بلخ اوسنی والي اساق رهګذر بیا په بلخ کې د شهیدونۍ په مناسبت جوړ شوي غونډه کې د عطا محمد نور د خبرو خلاف خلک په انتخاباتو کې په پراخه پیمانه برخه اخیستلو ته راوبلل. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زی راپور لري.
د بلخ په خوانی والی او د جمعیت ګوند اجرایه مشر عطا محمد نور ګواښ کوي چې د ولسی جرګې او ولسمشۍ ترسره کېدونکو ټاکنو ممانعت به وکړي. ښاغلی نور د پنجشنبه په ورځ مزار شریف کې د شهیدونۍ په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د ټاکنو د شفافیت د تضمین په صورت کې به د ټاکنو د ترسره کېدو مخنیوی وکړي. هغه همدارس په بازار کې د انتخاباتي سټیکرو او د رای پاڼو د خرڅلاوي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. حتی محمد نور زیاته کړه یو وطن فروش او فاسد کس چې د ملي پروسې پرځښت نه پوهیږي او د یو هیواد له ملي سرنوښت سره لوبه کوي، له هغه څخه به نور څه توقع ولرو چې وتوانیږي یوه پروسه په بریالیتوب سره پای ته ورسوي. موږ مصمم یو که تر څو ټاکنې رڼې نه وي په وړاندې یې درېږو. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ والی محمد اساق رهګذر د شهید اونۍ په مناسبت یا د جوړ شوې غونډې ته د خبرو پر مهال د عطا محمد نور د خبرو خلاف خلک د ولسی جرګې او ولسمشۍ په ټاکنو کې برخه اخیستلو ته وهڅول. تاسو رابولم په ټاکنو کې کوم چې سرنوښت جوړوونکی بهیر دی په جدي او مسؤلانه توګه برخه واخلي. عطا محمد نور په هیواد کې روانه نامنی د بهرنیو هیوادونو د ګټو د تامین کېدو اصلي عامل بولي. هوایي چې بهرني هیوادونه خاصتا د افغانستان گاونډیان هیڅکله هم په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت غوښتونکي نه دي. ښاغلی نور وویل هر بهرنی هیواد چې په افغانستان کې زینه فدی او یا یې په یو ډول نه یو ډول دلته منافع نغښتي دي، هغوی تاسو ته سوله نه راولي او ګاونډي هیوادونه هیڅ یو دلته د سولې راتګ ته لیواله نه دي. په همدې حال کې د هیواد د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د شهیدونۍ په مناسبت خپل پیام کې د دولت مخالفو وسلوالو څخه غوښتي چې افغانستان ته د سولې د راتګ په برخه کې صادقانه هڅې وکړي. د جنرال دوستم دا پیام په بلخ کې د شهیدونۍ په مناسبت جوړه شوې غونډې ته د جنبش ګوند مرستیال عزیز الله کارګر ولوست. د پیام په یوه برخه کې داسې راغلی: له مخالفینو هم غواړم چې د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د څلوېښت کلنې جګړې پای ته رسولو په خاطر صادقانه او په وطن مینانه هڅې وکړم. په داسې حال کې د جمعیت ګوند اجرایه مشر عطا محمد نور ګواښ کوي چې د ټاکنو د نه شفافیت په صورت کې به د ټاکنو د ترسره کېدو مخه ډپ کړي، چې تر دې پخوا هم د افغانستان د ټاکنو خپلواکي میسیون مسؤلانو په کراتو د آزاد او رڼو ټاکنو د ترسره کېدو اطمینان څرګند کړی دی. مجیب رحمان حبیب صاحب، ازادي رادیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو د سهار لوو د ماښام تر وبو جو پوری په منځني سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. افغان چارواکي وایي په هند کې د افغاني تولیداتو روان نندارتون د دې سبب شوی چې ګڼ هندي او نور بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅي شي. په هند کې دغه نندارتون چې تېره چهارشنبه پیل شوی سبا به هم پرانیستی وي. په نندارتون کې د کابینې ګڼ وزیران او نور افغان مقامات برخه لري. صالح محمد صالح د افغانستان د متشبسینو د ملي بورډ رئیس حاجی رحم الدین خان اغا چې دا محل په هند کې د مرکې په پیل کې پښتلې هندي او نورو نندارچانو ته د افغاني تولیداتو دغه نندارتون څومره جالب
د هند د دوست هیواد د خوار څخه په بمبئی ښار کې دا جوړ شوی دی. د هند څخه هم دغه تناسب تجاران چې تاسې او دولتي چارواکي د غزای د محدن وزیر او نور وزیران او بانکونو پانګوالو اشتراک درلو چې په ډیر دلچسپي او ښه منظم ډول دا نمایشګاه د دوی ورځې البته دوام لري. د افغانستان ډیر غټه پانګوالي پکې پانګونه دلته وسو. د هند د خوا تجارانو ډیر غټه پانګونه په افغانستان کې وکړه چې په هغه کې د غزلفر بانک سره په شراکت البته د سولر سیستم ایجادول وو. همدارنګه د برېښنایي تنګو زغال د تولید په هکله ډیر یو غټه پروتوکول امضا سو. د دولس او عمده شرکتونو تر مابین ډېر غټ پروتوکولونه البته امضا سو چې په دې کې دوه پروتوکوله $2.5 میلیون په ارزش چې دا کښته ترین پروتوکول دا امضا سو د هند او افغاني تجاران تر مابین. او ډېر دلچسپي په دې کې دی چې د هند تجارانو په غواړي چې په افغانستان کې
پانګونه وکړي. هغه صاحب دغه سوال تر اتلم چې تاسو کوم شیان نندارې ته ایښی دي د افغانستان د تولیداتو او هلته د برخوالو لیوالتیا د افغانستان له کومو تولیداتو سره زیاته وه؟
د افغانستان وچه میوه ډېر نمایش، لنده میوه په ډېر نمایش، البته انار، انګور، کشمش، انځر، بادام، ډېر مختلف سایزونه هم دلته د مختلفو ولایاتو، زعفران، د مرمرو ډبره، قالین، د افغانستان لاسي صنایع، د افغانستان د درملو البته د فابریکو تولیدات، دا ټول په نمایشګاوي کې جلا جلا غرفې لري. په زرهاو لکونو زیات نندارچیان د دې نه ان شاء الله لیدنه کوي.
بله هغه صاحب، د افغانستان او هند ترمنځ هوایي دهلیز هم فعال دی چې د افغانستان څخه مالونه ور روان دي هند ته او د هند څخه هم ځینې شیان افغانستان ته واردېږي. د دغه سي نندارتونونو جوړول د افغانستان او هندوستان ترمنځ په تجارتي برخه کې څومره هڅوي پانګوال او هم تجاران؟
هر نمایشګاه د ځان لپاره ډېر خاص تاثیرات لري. د افغانستان او د هندوستان د هوایي دهلیز کم چې موجود دي د ډېر موثر دی. فیلان بمبئی ایت هم پروازونه ست، په ډیلی کې هم ست. اوس البته د افغانستان وزارت تجارت او اوتاق تجارت کوشش کوي چې دا په امرتسر او کلکته کې هم ایجاد شي. زه دا نیک قدم او نیک فعال بولم او فکر کوم چې په سلهاو میلیونه ډالر تجارت د افغانستان او هند تر مابین اضافه شوی دی او هم په دې نمایشګاوي کې په سلهاو میلیونه ډالر نور اضافه کی.
د افغانستان د متشبسینو د ملي بورډ رئیس حاجی رحم الدین آغا وویل چې په هند کې د افغاني تولیداتو نندارتون شروان دی او جنو بهرنیو پانګوالو ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې به پانګونه وکړي. د نندارتون به سبا هم پرانیستې وي. ازادي راډیو په منځني څپه دوه شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. تاسو زموږ خبرونه په زموش په ویب سایټ azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ. سش کال د شهیدانو د اونۍ په غونډو کې شهید خبریالان هم یاد شول او درناوی وشو. د ژورنالیستانو مربوط بنسټونه وایي له تیرو 10 کلونو راهیسې په افغانستان کې شاوخوا 30 خبریالان وژل شوي دي، یا البته نږدې 30 خبریالان وژل شوي دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د ژورنالیستانو د وژلو او له دوی سره د تاوتریخوالي ټولې دوسیې بشپړې شوي دي. خو د ځینو شهیدو خبریالانو کورنۍ وایي د شهیدو خبریالانو وارثانو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې اجرائیه رئیس مجیب خلوتګر وایي په وروستي 10 کلونو کې وروستي 4 کلونه د افغان ژورنالیستانو لپاره تر ټولو زیات له ستونزو، تاوتریخوالو او وژنو نه ډک وو.
ما در جریان 10 سال 95 خبرنگار را
موږ په 10 کلونو کې 95 خبریالان لاسه ورکړي. د خبریالانو د چپې کېدو څخه باندې 100 او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي 121 قضیې ثبت شوي دي. خو په خواشینی سره د 15 وجلسو خبریالانو له جمله نه درو 15 خزی د ورستوي څلور کلونه دي.
د خبریالانو اړوند بنسټونه وایي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي میلادي کال نه تر 2015 کال پورې 200 خبریالان خو له 2015 نه تر 2013 کال پورې 350 وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان لمریز کال د ثور په 10 د کابل ښار په ششدرک سیمه کې د ازادي راډیو د درې خبریالانو په ګډون 11 افغان خبریالان ووژل شو. سربیره پر دې څو ورځې مخکې د سنبلې په 14 د کابل په دشتي برچي کې د ورزش پر میدان په یوې ځان وژونکې حمله کې 2 خبریالان هم ووژل شول. د افغانستان لویه سرنوالۍ وایي د خبریالانو د زیانونو اړوند وررسېدلې اکثره دوسیې څېړل شوي او مربوطې محکمې ته سپارل شوي دي. د لویې سرنوالۍ ویان جمشید رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کابو 50 قضیې له وروستیو کلونو راهیسې د امنیتي ارګانونو لخوا لوی سرنوالۍ ته سپارل سوي. له نیکه مرغه د دوو قضیو څېړنې بشپړې او محکمو ته لېږل سوي دي. محکمو هم په دې اړه د 2 کلونو اورده حبس دام او نغدې جرمو حکمونه صادر کړي او دغه مجازات پلي سوي دي.
بلخوا د زینو وژل شو خبریالانو د کورنۍ غړي وای چې د دولت لخوا د شهید خبریالانو وارثانو ته لازم پام نه کیږي. د وژل شوي خبریال شامره ورور منیر وای
که ما نوجوان مردانه شهید میشیم به این شهیدی افتخار میکنیم ولی دولت
دا چې موږ په نزوانی سره شهیدانی رو په دې شهادت ویاړو خو دولت خپل مسؤلیت چیرې ادا کوي؟ دوستان دې فکر نه کوي چې زه د ځان لپاره وایم. یقین وکړئ ځینو دولتي چارواکو حتی د دغو شهیدانو کورنۍ ته یوازې فاتحه هم ورنه کړه. شهیدانو ته د یوه یا دو پروګرامونو جوړول کافي نه دي، بلکې د شهیدانو د کورنۍ پوښتنه دې وسي، ځکه چې د همدې ټولنې یو قشر دی.
د کورنۍ چار وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل د ژورنالیستانو خوندیتوب د دوی په لومړیتوبونو کې دی او تدابیر ورته نیول شوي دي. سربیره پر دې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر حسینه صافی وویل د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره د خبریالانو د بنسټونو او دولتي ارګانونو په مشوره یوه کړنلاره جوړه کړې ده چې له پلي کېدو سره به نه یوازې د خبریالانو خوندیتوب بلکې حقوق او امتیازات هم خوندي شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
سبا د کرکټ آسیایی جام لوبې پیلېږي. په دې جام کې به افغانستان خپله لومړۍ لوبه د دوشنبې په ورځ وکړي. د آسیایی جام یوه پیاوړې ډله د هند ده، خو د هند کپتان ویرات کوهلی د کرکټ چې د کرکټ د رونالډو په نوم مشهور دی په دې لوبو کې نه لوبیشي. دته ځکه رونالډو د کرکټ وایي چې رونالډو د فوټبال نامتو لوبغاړی دی او په ټولو لوبغاړو کې ډیر پیژندل شوی او مشهور لوبغاړی دی. وړاندې به د کرکټ د ټیم د هند د ټیم د نورو لوبغاړو نوم تاسو ته درو پیشنو چې کوم لوبغاړی به په دې جام لوبه کې ولوبي شي. خو اوس د یوه نړیواله سیاسي مسله راخلو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وای ل خپل روسي سیال سره په نننۍ کتنه کې به خبرداري ورکړي چې د سوریې په ادلب ولایت کې د پوځي عملیاتو پیل به هلته بشري فاجعه رامنځته کړي. په ادلب کې د سوریې او روسیې د پوځونو د پوځي عملیاتو پلان لویدیځ هیوادونه او ملګري ملتونه اندېښمن کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د دې کتنې په درشل کې ویلي دي چې د ماسکو او برلین ترمنځ اړیکې د پرمختګ چانس لري. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې د سوریې حکومت له ادلب ولایت څخه د حکومت ضد وسلوالو مخالفینو د ایستلو په مقصد د پراخو پوځي عملیاتو پلان اعلان کړی، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي چې له خپل روس سیال سره په کتنه کې به هغه ته خبرداری ورکړي چې د سوریې او روسیې د ځواکونو لخوا په ادلب کې د پوځي عملیاتو پیل به په دې ولایت کې د یوې بشري فاجعې باعث شي. ټاکل شوی چې ماس او سرګی لاوروف نن د ورځې په دوام کې په برلین کې سره وګوري. ماس د جرمني له خبري اژانس ډی پی ای سره په خپله نننۍ مرکه کې وویل چې د دوی خبرې به په ادلب کې چې 3 میلیونه وګړي پکې دیره دي د یوې بشري فاجعې د مخنیوي په اړه متمرکز وي. روسیې او ایران د سوریې په 1 کلنه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت ټینګ ملاتړ کړی. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې که په ادلب کې پراخ پوځي عملیات پیل شي نو تر 900 زرو پورې خلک ښایي له دې سیمې وتلو ته اړ شي. ماس وویل چې روسیا په دې مسله کې خورا مهم رول لري او دای بل لاوروف سره په دې اړه واضح خبرې وکړي. د جرمني او روسیې د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې سره ګوري چې د لویدیځو هیوادونو او روسیې په اړیکو کې کړکیچ د سوریې او اوکراین په جګړو کې د مسکو د ونډې په ګډون د څو نړیوالو کړکیچونو پر سر پر ځای پاتې دی. خو لاوروف وویل چې له جرمني سره د اړیکو د ښېګڼې امکانات شته. ښاغلی لاوروف برلین ته له روانېدو مخکې په یو مرکه کې وویل چې د ده په نظر د روسیې او جرمني اړیکې کړکیچن نه دي. هغه زیاته کړه چې ځینې وخت سیاسي اختلافونه د هیوادونو په دوه اړخیزو اړیکو کې ستونزې رامنځته کوي، په داسې حال کې چې تاریخي، کلتوري، ټولنیز او اقتصادي ګډون د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ داسې یو اساس رامنځته کړی چې راتلونکی یې ډېره ښه اټکل کېدای شي. لاوروف وویل لویدیځو حکومتونو په تیرو څو کلونو کې د روسیې د کلا بندولو هڅه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همداراز یادونه وکړه چې مسکو له متحدو ایالاتو سره د اړیکو ښه کولو ته چمتو دی، خو د ده په وینا په واشنګټن کې له روسیې څخه ویرې تل د اړیکو د ښه کولو د هڅو په وړاندې خنډ رامنځته کړی. لاوروف وویل چې روسیا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو څرګندونو ته په جدي نظر ګوري چې وایي له روسیې سره د اړیکو ښه کولو ته لیوال دی.
د کرکټ آسیا جام لوبي سبا په عربي متحد اماراتو کې پیل شي. لومړی لوبه د بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ ده، بیا به بل ورځ پاکستان له هانګ کانګ سره مخامخ شي، او د دوشنبه په ورځ افغانستان له سریلانکا سره لوبه کوي. په بل ورځ هند له هانګ کانګ سره مسابقه لري، او په 19 تاریخ هند او پاکستان مسابقه لري چې دا مهمه مسابقه ده ځکه چې دواړه پیاوړي لوبډلې دي، او له هغه یو ورځ وروسته بنگلاديش او افغانستان مسابقه کوي. دا لوبي په دوو ګروپونو که تقسیم شوی دی. نور تفصیل به اسمت چاروان درکړي، خو په دې راپور کې مو اسمت چاروان لدی خبروي چې د هند په ټیم کې کوم لوبغاړي شامل شوی دی. د هند په ټیم کې دغه ټیم پیاوړی لوبغاړی او کپتان ویرات کوهلی په آسیایي جام لوبو کې نه لوبیشي. نور کوم لوبغاړي دي له اسمت چاروان یې اور.
د شنبه په ورځ د سپتمبر په 15مه د شپږو غوره لوبډلو په ګډون په دوبۍ کې د کرکټ آسیایي جام سیالۍ پیلېږي. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنگلاديش سره یو ځای دی. په ای ګروپ کې هند، پاکستان او هانګ کانګ له یو بل سره مخامخ کیږي. لومړۍ مسابقه به د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ وي. د دې سیالیو درېیمه مسابقه به د افغانستان او سریلانکا ترمنځ وي. د ټولو شپږو لوبډلو په منځ کې یوازې هانګ کانګ د کرکټ د نړیوالې شورا د یوریزنیو سیالیو بشپړ غړیتوب نه لري. د آسیا کپ لپاره د هندوستان ټیم روهیت شرما کپتان دی. شکیر دهوان، کی ایل راهول، امباتی رایدو، منیش پانډے، کیدار یادف، ایم ایس دوهنی وکټ کیپر، دنیش کارتیک، هاردیک پانډیا، اکشار پاتل، کولدیپ یادف، یوزویندرا چاہل، بوہینی شوار کمار، جسپریت بومرا، شاردول تھاکور او خلیل احمد.
ستاسو لا پیغامونو
زنه کومد هم دروازګان د ولایت د گیزو ولسوالۍ څخه د غنیر د کلی څخه مول د گیزو پول فالې کې د هلمند پر ورو باندې یو پدې چې وکړ کېږي شروع دي. یو څو میاشتې کار شروع شي بیا به په باندې دا غو مشتول ولسوالۍ د کندي د ولایت پورې د غو ولسوالۍ ته ډېر سخت اړتیا لري. ولملارې چې فرلې شي ورودن راډي چې ولملارې باندې شي د دروازګان د گیزو ولسوالۍ خلک د کندي د خلکو پورې دا ټول د غفلا سخت مشکلات ګاري. نو زما حشر بغنی ته یا د غو مشوته یا د کار کوونکو ته هر څو چې زاد خپل کارګر دی هر څه خپل مشریه په غرد ما غوښه دا خایسې چې زاد موږ د گیزو ولسوالۍ د هلمند په لغم دی خوږي.
زه د لوګر ولایت نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو نه اله کیږي چې کوم لور ولسوالۍ نه خلک راځي، لکه ریاضر ولسوالۍ نه، خروار ولسوالۍ نه، دیبند ولسوالۍ نه خلک راځي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکي موږ ته دومره سهولت پیدا کړي چې په دغه ریاستو کې موږ ته په جمعه کې په لس ورځو کې کار را تخلاص کړي. صحیح ده، قسم په خدای دې چې دا دوه میاشتې کېږي، درې میاشتې کېږي دلته پراته وي دي. وټلو کاردار پیسې را سره نهسته، به خرچ یو هرې صوبې ته چې واک سب الله کده چې ګمان را تکي چې تا افغاني ته څوک هېڅ کار نه را تکي، نه امنیت کوي، نه د شهدا او ریاست کوي، نه ولایت کوي، هېڅ څوک هم نه کوي. خدای دې وي چې افغانستان لوړپونو چارواکو دماغ اورېدلې او دې موږ غور په جدي توګه وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې په پکتیا کې د برېښنا د شبکو د غزولو په اړه معلومات ترکو او دا به واوري چې په خوست کې نوې ودانۍ جوړې شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. 4:30 شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخه.
د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشی سبا کابل ته سفر کوي. شغلی قریشی وایي چې له افغان چارواکو سره به پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. 209 شاهین قلو اردو د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د نږدې 150 وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د اتریش په پلازمینه ویانا کې پرون یو افغان د وژنې د هڅې د څلورو مواردو له کبله په عمری بند محکوم سو. پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې 3 امنیتي پوځیان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. روسیا وایي له هغو 2 کسانو د پښتنو ګرویژنو لپاره به د بریتانیا هر ډول درخواست د روسیې له قوانینو سره سم وارزوي چې لندن شک لري په بریتانیا کې د روسیې د یو پخواني جاسوس د وژنې هڅه کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي دوی به نن ناوخت خپل روسي سیال سرګیلا وروفته خبرداری ورکړي چې د سوریې د عدلی ولایت په ځینو برخو کې ستر پوځي عملیات به د لوی بشري ناورین خطر رامنځته کړي. او د امریکا شمال ختیځ ښار باستون ته نږدې یو لړ چاودنو یو تن وژلی او لس تنه نور ټپیان کړي دي. چارواکي وایي پرون د ګازو په نل کې چاودنې تقریبا په 40 کورونو کې د اور لګیدو سبب شوي.
د پکتیا ولی شمیم خان کټوازی په ګردیز ښار کې د برېښنا شبکې د لاین غزولو چارو څخه د لیدنې پر مهال ازادي راډیو ته وویل د افغانستان برېښنا شرکت سره د ترسره شوي قرارداد له مخې په دې ولایت کې د ترکمنستان هیواد انتقالي برېښنا په 2 پړاوونو کې ویشل کیږي چې په لومړي پړاو کې د ګردیز ښار 14,000 کورنیو ته او په دوهم پړاو کې د ګردیز ښار د یو شمېر لري پرتو سیمو په ګډون د زورمت او احمد آبا ولسوالیو 15,000 کورنیو ته ویشل کیږي. لدی سره هم مهاله په پکتیا کې د افغانستان برېښنا شرکت مسولان وای په زدران میشته ولسوالیو وسې زدران شواک او ګرد سیړې کې د برېښنا د سبسټیشن جوړولو چاري 15 په سلو کې بشپړې شوي او د برېښنا لیږدونکي لاین د غزولو چاري روانې دي چې په بشپړې دو سره به د سیمې 15,000 کورنۍ له برېښنا برخمنې شي. له پکتیا د ازادي راډیو خبریال اصل زازی راپور لري.
کابل شپږ میاشتې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی په پکتیا کې د انتقالي برېښنا سبسټیشن پرانیسته وکړه. خو د ګردیز ډېری ښاریان او کورنۍ لا هم په کورونو کې له انتقالي برېښنا بې برخې دي. تولیدي کارخانې او شرکتونه له حرارتي برېښنا څخه کار اخلي. ولایتي اداره او په پکتیا کې د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د ترسره شوي قرارداد له مخې په لومړي پړاو کې د ګردیز ښار او د ورڅېرمه سیمو 15,000 کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې شي. پکتیاوالی ښاغلی شمیم خان کټوازی د وګې په 21مه په ګردیز کې د برېښنا شبکې د لاین غزولو چارو څخه د لیدنې پر مهال ازادي راډیو ته وویل
په لومړي سر کې هم دغه قرارداد د 13,000 کورونو لپاره د دوم قرارداد د 15,000 نورو کورونو لپاره د سیاغه مرکز ټول مکملېږي او د زورمت او امده به خواته موځي. په راتلونکو شپږو میاشتو کې هم دا شبکه مکملېږي او د ګردیز ښاریان به انشاءالله ټول برخه برخوداري.
پکتیا کې د برېښنا شرکت ولایتي مسؤل ښاغلی انجینر محمد آصف نیازی ازادي راډیو ته وویل چې په ګردیز ښار کې د برېښنا شبکې د فعالولو چارې ګړندې روانې دي او په نږدې راتلونکي کې به د لومړي پړاو چارې بشپړې شي.
د ګردیز کې د 2,000 کورو لپاره د برق سیستم دوام لري او تر اوسه پورې 2,000 پایې نصبې دي. 5,000 پایې څخه د ورځې د اویو پایو په اندازه دلته نصبېږي او ان شاء الله د نږدې وخت کې
د نیازی په خبره په زدران میشت ولسوالۍ وزي زدران شواک او ګرد سیړی کې د برېښنا د سبسټیشن جوړولو چارې 95% بشپړې شوي او د برېښنا لیږدونکو لاینونو غزولو چارې هم روانې دي.
د خپل د سبسټیشن کار 95% تکمیل دي او افتتاح ته ان شاء الله نږدې دي. د لین مسیر هم د کشکولو کار جریان لري او 1 کیلومتر هغه هم تمدید شوی دی. د نور برخمان د کار لین تمدید هم جریان لري او د غد پر هم د توزیع بعد د 15,000 کورو لپاره دوه ګروپ توزیع شوي دي. کار شروع دی او ان شاء الله په خپل وخت سره ورسی.
ورستله دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیا کې د ترکمنستان انتقالي بریښنا سب سټیشن پرانیسته وکړه. د پکتیا ډیری پانګوال په دې ولایت کې پانګونی ته لیواله وو، خو ښار ته د بریښنا د ویش شبکې په چارو کې د ځنډ له امله اوس دوی زړه ماتې ښکاري. اصیل زاده، ازادي راډیو پکتیا.
په راپور کې مو په پکتیا کې د بریښنا د توزیع په اړه واورېدل. ګاونډي خوست ته مخه کوو. د خوست چارواکي وایي چې د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې به حکومتي ادارو ته د نویو ودانیو د جوړولو او نورو وسایلو د برابرولو له لارې مامورینو ته مناسب کاري چاپیریال برابر کړي. په خوست کې لا هم یو شمېر ولایتي ادارې ودانۍ نه لري او د ولسوالیو ودانۍ هم د مراجعینو او د ولسوالیو د ادارو په پرتله وړې دي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
که څه هم په وروستیو کلونو کې هڅه شوې چې د خوست په مرکز کې د حکومتي ادارو د ودانیو ستونزې راکمې شي او مامورینو ته مناسب کاري چاپیریال برابر شي، خو ځایي چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په ولسوالیو کې هم د ادارو د ودانیو او وسایلو د کمښت ستونزه حل کړي. دوی یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د خوست په اداري کمپلیکس کې د نشه یي توکو پر ضد ریاست لپاره د نوې ودانۍ په پرانیسته کې وکړې. خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو ته وویل
مسؤل چاپیریال د کارمندانو د پاره اړین ضرورت ته او موږ په تیرو څو کلونو کې حل ځلې کړې سي د خپل ټولو اداراتو د پاره د غستونځو ته رسیدګي وکړو. کوم ولسوالیو په کچه باندې ستونځي وي هغه هم په پلان کې دي، تر څو راتلونکي کلونو کې د ولسوالیو په کچه باندې هم د اداري تعمیراتو ستونځو ته رسیدګي وشي.
په خوست کې د نشه یي توکو پر ضد ریاست لپاره نوې ودانۍ چې د لسو میاشتو په موده کې د اړوند وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د نږدې 14 میلیونه افغانۍ په لګښت په دوو پړونو کې په اساسي ډول جوړه شوې، د مامورینو لپاره مناسبې اداري خونې او نورې اسانتیاوې لري. د یاد ریاست رئیس نجیب الرحمن همدرد وایي په خوای ریاست ودانۍ نه درلوده، نو له دې کبله اړول چې یو بل ځای ته کوچکشي وکړي چې له کبله یې اسناد او نور وسایل زیانمنېدل.
مختلف زایونه کې به مو کوشکشی کولا، ټول اسناد او مدارک مو غیر منظم وو. د دغه اداري تعمیر په ودانۍ سره به تر ډیره بریده زمونږه هغه اداري ستونزې به حل شي. موږ به یو ښه کریمه حول خواندان بشو، خپل دفتری چارې به یو ښه منظم سیستم سره به پر مخ یوسو.
په خوست کې د نشه یي توکو پر ضد ریاست یو تن مامور اجمل قاسمی هم وایي چې د دې تعمیر په جوړېدو سره به د دوی د فعالیتونو په اجرا کې ښه والی راشي.
مخکې واقعا مونږ غټ ستونزې درلودلې، ځکه ادامې تعمیرونو او مونږ پخپله تجارت او صنایع په تعمیر کې نیمګړتیا پرمخته وړو. د دې تعمیر په شتون سره مونږ اکثره کړنه انشاءالله به حل کېږي او ستونزې به انشاءالله رسیږي.
یاد دیوی د خوست اداري کمپلیکس چې ایوال اسیزه وړاندې د خار لویدیز کې د امریکا د پاوز په چوکاټ کې د ولایتي بیا رغونې ټیم لخوا جوړ شوی، اوس په کې ډیری ولایتي ادارو ته ودانۍ جوړې شوې دي. د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د خلکو د اسانتیا لپاره د پولي حکومتي ادارې یاد کمپلیکس ته ولېږدول شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rfeerl.org.
دا ازادي رادیو د دې سات د خبرونه ورسیو تر رسیدلی یو البته وخت لا ډیر شته او نیس پروګرام ازادي او اوریدونکو لرو. دا پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي. زحمت چې بر لتاسو اجازه خوړم.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی ومني. غواړم دا ونی ستاسو د بیلابیل ستونزو ترڅنګ د معلولینو پر موضوع لښتم سو او د افغانستان د معلولینو د ټولنیزې شورا د مشر سره مو خبري ور باندې کړې دي. په ګټه به واورو. ډیر مو وخت نه نیسم. لمړی به د جینو دوستانو پیغامونه واورو، بیا به مرکا او ستاسو نور ستونزې هم په ګټه سره واورو.
السلام علیکم. د مایبینې پیسې د هلمند په ولایت کې د رئیس د مایبینې دا د مایبینې پیسې نه ورکي. یو کال شپږ میاشتې کېږي چې دا مسؤلین والي صاحب دا مایبن ژغ واوري د کومندان امنیه سرنوال صاحب دا دی واوري دا مایبن پیسې معنا یو کالو شپږ میاشتې دوی معنا ګرځولې دا پیسې نه ورکی. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. زدہ خود سلیات میں سلیم کروان دا سپری نگتے تخا زحمت درکوم دا زدہ رڈیو پرکون کو تدا پیغام پریزدام چی موزا دی خود سرخدی نگتے و لسنو کے دی مویدین و شایدان و ورسین تخفل حقوق دا درکالا کی گی جنا دی رسیدہ لی ورغلی دی موزا ساسی نحیل کو چی جگ پڑو مربطا چروا کتا موږ دا پیغام ورسوئ په درناوي او خلک ډېر په تکلیف او تشویش کې دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. ما دې ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو سلام ورسېږي. رحمت الله رحمت دې تکوال نه په تماس سوایم. زمانی ته دا پیغام پریږدم چې باید چې دا دې مایبین او توپیر سوروي چې دا مایبین درې رقمه څلور رقم مایبین دي. مایبین یو رقمي چې ټول پلز خالي غړی سر ژوندی او یو رقمي په ملا کښې ملا یې ماته پښې مړې یو رقمي بیا وروره جانه پښه یې ماجې ماته یې نور جوړ یا بله پښه یې کار کړي ماسټې ټولو دا یو ماسټې پنځه زره شپېته زره پوي باید چې دا ډېر چې مایپ هغه ته باید لږ ډېرې ورکړي او مایبین هم ماس باید چې زیات چې مایبین ډېر غریب طبقه ده عسکر هم زیات چې عسکر وطن ساتي او کورونه ورکړي خپلې ځکې ورکړي شی ورکړي یو شی خو دې وکړي مهاجر ورته دې هم ورکړي دا دوره روپۍ را کړي دا په کومه لار باندې دي په سلام.
هلو زه کرنجان سرخدي خصولات نه زحمت در کوم او زه دی راډیو لورې یو پیغام پرېږدم دلته د شهیدانو مهیدینو او تنخی ماشونه ده دوه کاله کېږي چې نه د جمع ټول خلک ضرورت لري غریب خلک دي په تنخی جمع کېږي نه شهیدانو مهیدینو ورساو ته نو مونږ دا هیله کوو د تاسو د ردیه د طریقه د اشرف غنی او د مربوطه ارګانونو نه چې د خوست او بلکې د ټول افغانستان ولایاتو شهیدانو مهیدینو اور ساو تم اشاد زر جمع شی دار زیت حال کو سر گیر زدا غد راغل نہ شو جمع تر ور تین دس پگ نہ شی ود چت با کالا پات چدر کالا پات جی سات مر بتا اور گم تم ود زر دی زدا رادیو دی طریقہ دا پیغام پریک دو اور اعلان کو ات چہ دی خدای کو خاطر تے دان مے بین دی ور ساو دی پوند روند دی اتمان ود خاطر تاس مشین زر جمع کرے اور زر نقل کرے زر ورسات پا مشروع برخمان شی پا درنوی. سلام علیکم.
علیکم سلام ګران دوست ساسو پیغام مو د دې واورې دی. اوس په افغانستان د معلولینو د ټولنیزې شورا د مشر اسد الله کموي څرګندونې واورو چې د معلولینو د ستونزو د کموالي لپاره څه اقدامات کړي دي او دوی څه غوښتنې لري تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې واورو.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
کموي صاحب، موږ ته داسې شکایتونه را رسېدلي دي چې معلولینو ته نه یوازې په کابل بلکې د افغانستان په ډېرو نورو سیمو ښارونو کې ماشونه یې پر وخت نه رسېږي یا کم دي. ډېرې زیاتې ستونزې په دې برخه کې سته. دوی د خپلو حقوقو د نه رسېدو څخه شکایت لري. تاسو د معلولینو د ټولنیزې شورا د مشر په توګه او د یوه مدني فعال په توګه څه کولای سئ وکړئ په دې برخه کې د معلولینو لپاره؟
تاسو پناه د افغانستان د معلولینو د شهیدانو د ورثو غږ چې وخت په وخت مونږ د افغانستان مطبوعاتو نه نشر کړی ولې متاسفانه دولتي مقامات دې برخې ته ډېره زیاته توجه نه کوي. عمده علت د دې دا دی چې د شهیدانو او معلولینو په برخه کې داسې څوک رانه وي چې هغه د شهیدانو د ورثو او د معلولینو د دردونو آواز جیکي او محافظه کاري ونه کړي او دولتي پروسیجر خصوصا هغه فاینانشل پراسس چې دا په خپل وخت باندې اجرا کړي. د شهیدانو د ورثو د معلولینو د رقم د معاشاتو پروسیجر چې دی دا په خپل وخت د وزارت مالیې سره نه همغږي کېږي. همدا علت دی چې معلولینو او د شهیدانو ورثه ډېر زیات شکایتونه کوي. له بلې خوا غواړم چې دا هم اضافه کړم چې په ځینو ولایتونو کې متاسفانه کلنۍ حقوق او امتیاز چې دی شپېته زره افغانۍ دا معلولینو او د شهیدانو ورثه ورته دېر زره شل زره افغانۍ ورکوي. نورې پیسې مامورین او رئیسان اخلي په خپلو جوبونو کې اچوي. او دا حلقات پر وزارت را رسیږي، دا پیسې وزارت ته راځي او د وزارت مسؤلین یې هم ورته راځي. شورای معلولین جوان افغانستان در په شکل متواتر ما صدای خود را اعلان کړم، هم از معلولین هم از ورثه شورای افغانستان، حتی به رئیس اجرایه، به رئیس جمهور و دیگر مسؤولین وزارت کار عمومی اجتماعی شهدا و معلولین هم وقت به وقت ما هم در ده شریک کردیم که سفیر، وزیر، وکیل، سناتور، والی، ماشاست به معلول نیست یا به ورثه شهید نیست، اینا قربانی های جنگ است و به اینا باید به وقت خود همو امتیازاتش داده شوه. ولی متاسفانه همی که همی گپ از شنوا گوش نداره. عمده ترین مشکل اینجاست که در بخش شهدا و معلولین در لیدرشپ شکستش نامد که بده دینا پرنجا سر بیوکراسی در وزارت مالیه مشکلات مالی به خود حل نمیشه. امی بیوکراسی به این سازی شده که مشکلات نمیان بیا.
بله، نو ستاس په نظر څه باید وسی ځکه د رسنیو له لارې خو دا ستونزه نه هواریږي، لا باید نور اقدامات په پام کې ونیول سي. نو ستاس په نظر د دې ستونزې د هواري لپاره څه کول پکار دي؟
زما په باور او زما په یقین باندې تر څو چې د معلولینو سیاسي مشارکت هم په خپله اداره او هم په نور نظام کې داسې په مبرره شکل دوی لپاره سیاسي حقوق ورنکړل شي او د سیاسي انجمنه د سیاسي چوکاټ ته داخل نه شي، د معلولینو او د شهیدانو د ورثو مشکلات همداسې ادامه پیدا کوي.
کموي صاحب، ډیر وخت دا بحثونه سوي دي چې په ترانسپورټي سیستم او ترافیک کې مخصوصا باید د معلولینو لپاره اسانتیاوي برابر سوي وای، او دغه راز په پوهنتونونو کې هم د دوی د اسانتیاوي لپاره بحثونه سوي دي. په دې اړه څه پرمختګ سوي دی که څنګه؟
همدغه رابطه باندې د ترانسپورټ وزارت هیڅ نوې توجه دې برخې ته نه کړې. همدارنګه نور وزارتخانې چې هم سترګې پټوي، د لوړ جګړو وزارت کې مستحب لرو چې اوس سره د شهیدانو ورثه اوس سره د معلولینو فیس سکالرشپ یې ټول خصوصي پوهنتونونه په دې مکلف شوي دي. نولسمه ماده ده د افغانستان د معلولینو او د شهیدانو د ورثو لسمه ماده. ولې متاسفانه مو ډېر زیات اډوکیشن یو کړو معلولینو مارکیټ پوهنتونونو ته وزیران هم دلچسپي او انټرسټ نه لري د قانون په تدبیر کې. او د بلې خوا زموږ په ټولنه کې چې چا سرمایه ګذاري کړې ده هغوی هم انټرسټ نه لري. اینجا د معلولینو ورثه شورا افغانستان سوسایټیا د رسول سوسایټیا ولی متاسفانه بر بگوین اینجا وزارت کار امور اجتماعی یک ابتکار منفی و غلط کرده که معلولین ها جروگان گرفته. یک که در معلولین ها اونا را نمی مانا که ما یک فدریشن جور کنیم. ما با وزیر سه بیادی ها درچه سه بنوارم مجلس داشتیم و برش گفتم که ما باید یک فدریشن ها پرسنل دیسیبیلیتیز جور کنیم تا از رای اون فدریشن ما فشارهای مدنی وارد کنیم و معلولین خود قدرهای خود معرفی کنیم به حکومت و علاوه از او صدایشه تا جهانیان برسانیم. ولی متاسفانه همو معلولین ما توته توته و پارچه پارچه کرده وزارت. یک تعداد مغرضین مردم است که هم در وجود داره و هم در وزارت کار و اجتماعی شهدا و معلولین. اینا جناب نظر صاحب همیشه کوشش میکنه که اتحاد و اتفاق معلولین زمین نبیاد، به همین خاطر خود غرضانه کار میکنه و خود غرضانه پیش میره. به همین خاطر تعداد منه تاسم که فدریشن جور کنیم. اگر هم دای دوستای خارجی ها و داخلی ها ماششته بودیم یک کتیه تیرات برقرار و اونا گفت این خیلی خوب تر هست که معبیدین شما کنه که یک نتون شما و یک انسجام مدنی شما داشته باشید. اینا به شکل از اشکال نمی خواهد که معبیدین ورسی شده افغانستان منسجم شما نمی بامون که چی حراس داره اینا. نو با می خاطر ما سای تلاش خود می کنیم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو اوس به تاسو نور پیغامونه هم راوخلم چې پر بیلا بیلو ستونزو مو ازادي راډیو ته راستولې دي. له تبصرې پرته یې خپروم.
السلام علیکم، زه زابل څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. د معرفت وزارت څخه دا غوښتنه ده چې موږ د زابل ولایت کې په پوهنتون کې د شریعتو څانګه موجوده کې د شریعتو څانګه راوړي، ځکه چې موږ ډېر ضرورت د شریعتو څانګې ته لرو او محصلین هم ډېر زیات دي. موږ نشو کولی چې په نورو ولایتو کې خپلې زده کړې پای ته ورسوو. د کلات بابا د علي دارالعلوم څخه چې کوم شاګردان فارغ دي دغه ټوله په نیمه زده کړو باندې دلې ګزاره کوي، نشو کولی چې لوړې زده کړې وکړي د کم اقتصاد له امله. نو ستاسو څخه مو غوښتنه دا ده چې د زابل په ولایت کې په پوهنتون کې د شریعتو څانګه موجوده کې. وسلام.
بلیا السلام علیکم، یار محمد کوچی ام د غزنی ولایت د خجمری ولسوالۍ سره تاثیر په تماس یم. وروره جان، موږ د غزنی زده مو کوچیانو له غزنی څخه حرکت وکړ تر کندهار پورې. اره پوسټ د کابل کندهار لاره باندې هر پوسټز موږ څخه زر پاکستانی کلداري 500 پاکستانی کلداري غواړي. د حکومت څخه هیله کوم چې دغه پولیس له دندې څخه لرې شي، لا یې جدي څارنه وکړي. ورور جان، موږ غریبان خلک وچکالۍ ځپلي، باید چې ازادي راډیو څخه هیله کوم چې د یابل او د غزنی د لوړ پوړو چارواکو تر غوږونو پورې دا پیغام ور ورسوي. داغلی په لار کې ولاړ زموږ څخه 500 تر 0 پاکستانی کلداري پورې پیسې اخلي. وسلام به احترام.
بله، سلام نوونی کلی مومن عبدالذکی المندوالیم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه. موږ دلته داسې یو ستونزه لرو د طالبانو او د حکومت تر مابین چې کومه جګړه دلته رواني، اکثره وخت به شپې مهال ومشلي، نو زیات زیات تلفاتې و ملکي کسانو ته رسېږي. موږ دغه هیله لرو په دغو خلکو باندې هېڅوک هم سر نه ګرځوي. خدای دې وکړي د چا په کور کې یو بم هوان مشلي، دوه هوانونه مشلي، د دې طرفو د ا طرف څخه ملکي خلک ډېر زپتېږي. نو موږ دا هیله وارزو لرو چې په دغه لوړ پوړي چارواکي خبر شي. دا زما پیغام نشر ته. وسلام.
السلام علیکم، زه غلام احمد هلمند ولایت نادری ولسوالۍ څخه خبرې کوم. مال دي بمباري شروع دي، ټکان شروع دي، بنانه شخصاکي ظلم کوي، خلک د کورو را باسي، څوک نه پرېږدي. دا ولې دا رقم ناصر ولی اشرف غني کوم. دا هیله ده چې د هلمند په پلان وکړي. پر هلمند ډېر سخت حالات شروع دي، ډېر جنګونه شروع دي، عسکر دي، طالبانو سره درې دي، پر کورو باندې. زما پیغام دا دی چې هلمند ته اشرف غني توجه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. تازړی دغه دوه کارکونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. د غورماشې نظام غولې دی. موږ د مرکزي حکومت دا غوښتنه ده چې دغه د یارات سړکو د غورماش سړک ته سره واسر کړي، ځکه چې په ژمي ګلي په دوبي ماشې موټران نه شي ورباندې تلای. او د مرکزي حکومت مو دا غوښتنه ده دغه سړک ته صحیح توجه وکړي. د یارات موټر په منګان کې باندې صاحب د مزای را په غورماش کې ولاړي، بله دغه مابوی منې موټر نه شي تلای. نو موږ د مرکزي حکومت دا غوښتنه دغه سړک ته صحیح توجه وکړي. او دغه سړک اسیا بس په تعوین نیولی دی، نو باید سترګې ورباندې پټې نه کړي. خپل غوږ دې وګورئ، ژر ته ژر کار ورباندې پیل کړي. پر دغه پروژې باندې 15 پروژې صاحب په پنشیر کې پاره کړي، 15 په مزار کې پاره کړي، صاحب 15 په زابل غزنی کې پاره کړي دي. یس توجه موږ ورسره سره د سړک او د ځای د رسنۍ مېونا غوښتنه غوښمه پیغام غوړ ور نشر کړي. او چې نور افغانان خپل را غوښتي چې صاحب مننه ازادي راو.
سلامونه اونې کې هیلې قاری محمد رسول يم د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ د برکات کور سربند کړي څخه. ازادي راډیو ته د ازادي راډیو د لارې نه ټول وادوالو ته سلامونه کې هیلې وړاندې کوم. پس سلامه د ننګرهار محترم والي صاحب ته د یو درخواست وړاندې کوم چې محترمه سره ټولو خدمتونو تاسو د ټولو کارونو ستاینه کوم. نو سباری د وخت زمونږ اندازه سرک چې د کچړی څخه نیولې تر کاسکوټه پورې په بد وضعیت کې پروت دی. سواری څاروي او ډیزل شوی دی، او دا هم راته په اساسي او بنیادي ډول باندې زر تر زر جوړ کا. او ورپسې یو پل ویجاړ شوی پروت دی، او ولسونه د سختو ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دي. نو د مهربانۍ او د خلوص له مخې دغه پل راته په اساسي او بنیادي ډول باندې ورغوه. دا به ستا ډېره زیاته مننه او مهرباني وي. نو لاس په کار شه. وسلام، احترام.
السلام علیکم، زه د زابل ولایت شاجي ولسوالۍ سیدا خبر کوم. په شاجي کې باید ورشي کنه خلاص دي، 15 کاله کېږي. او په بل ځای کې باندې هغه خلا صحیح ده، اوس خالص په شاجي کې ورشي کنه باندې.
زه د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ عبدالخالق ستاسو سره په تماس یم. دغه زموږ کجکی اولیا چې دی 2000 کور دی تقریبا، لا ډیر دی لږ نه دی. دغه طالبانو او حکومت په دواړو د زموږ وطن را وچ کړي، یا پلی اجازه ورکړه خلکو کښتنه وکړه، اوس هغه دې ور وچ کړي. دغه 2000 کوره بېچارهګان نن سر په ناځای لري. سرایونه یې ټوله په بمانو، په مرمیو او سیلابو ویوړل، ونړېدل، یا په مینو کې ګرد تیراره دي. خواران مځکې دي ټوله تش تورې پاتې شولې، کښتنې ور وچ کړې. نو د ډېر سخت بحران سره مخامخ دي. په افغانستان کې دا دوې ډلې دي، یو حکومت دی او یو دا طالبان دي. دغه دوې جنګي ډلې دي. دا زموږ دواړو ته ورغلي، هیڅ موږ ناره نه در ویلې. موږ د ملګرو ملتونو څخه دا خواهش کوو چې دا موږ ته یو سرپناه ځای را پیدا کړي. موږ داسې پښتواړه وو
رسم په خدای تعالی دی. نو دغه کوم پیغام چې زموږ ملګري ملتو ته ورکړ دا دغه دوه ډلو څخه موږ راغلي دي، هیڅ حکم نه په دواړو دا زموږ وطن را وچ کړي، موږ سرایونه را ونړول. نو موږ دغه دواړو ډلو ته ورغلي، هیڅ کله زموږ ناره نه ده اورېدلې، نه م اوري. نو موږ ملګري ملتو ته دا خواهش کوو چې دغه زموږ ناره واوري او موږ ته یو کمپ پوره جوړ کړي، او موږ راسو موږ ته اعلان وکړي چې موږ راسو چې ځای پر ځای سو، خپل یو بچیان مو سرپنا پیدا کړي. نو سږ د توجه ته ډېره مننه.
السلام علیکم ڈاکٹر پیمان.
السلام علیکم. د خوست ولایت نه فاروق منګال خبرې کوم. روزانه مونږ د خوست ولایت کې په خاصه د مرکز کې مونږ پروت یو. مونږ کاران له څولې راځنه لري، مونږ په ورځنۍ ژوند کې د ډېرو سخت مشکلات سره مخامخ یو. په دې ولسوالۍ کې کوم خلک چې پراته دي، ورځنۍ ژوند ډېر تریخ دا دی، ترنګل دا، ځکه چې یو خو د ولسوالۍ سړکونه لري، مکتبونه نشته، نو دوی په وسمو ته کومه خاصه توجه نه ده کړې. او په څنګه کې د خلک کوم چې جنگلونه او شنه جنگلونه له منځه یوړل، هغوی له منځه یوړي، نن کې تر دې چې د نور نارینه کې پکې نه وي، هم په هوا نشته. بل خبر دا چې دا خلک مجبور دي چې هیڅوک د هم مخه مخه کړي. زموږ د جناب رئیس محمد اشرف غنی او دا څنګه خود ولی حکومت خان خلجي څخه په ډېر اختنامات او غوښتنه کوم چې دوی ولسوالۍ ته اسلام ولسوالۍ ته سړک جوړ کړي.
دوستانو ستاسو پیغامونه د دې خبره کړل په دې هیله چې چارواکي هم توجه ورته وکړي او د خلکو ستونزې هوارې کړي. ل خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته را سره کوي. ستاسو د نور پیغامونو په تمه هم يم. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
افغانی لباس کی مسلک کا گل راتی افغانی لباس کی مسلک کا گل راتی بلی دیم زول سارا پیغل دے کابل راتی بلی دیم زول سارا پیغل دے کابل راتی جلی خبر نے کبولی جلی خبر نے کبولی مورتا تیرو کر دس پین خلیس والونا مورتا تیرو کر دس پین خلیس والونا بلے دیم زول سارا پیل دکا بل راتی بلے دیم زول سارا پیل دکا بل راتی با افغانی لباس کی مسلک کا گل راتی با افغانی لباس کی مسلک کا گل راتی بلے دیم زول سارا پیل دکا بل راتی بلے دیم زول سارا پیل دکا بل راتی زرغونه کمیس میرمانه زرغونه کمیس میرمانه اور پا پلمن کی گرزوی پود سوما اور پلمن کی گرزوی پود سوما کل دیم جول سارا پیغلا دکا براتی کل دیم جول سارا پیغلا دکا براتی ولی دیم زول سارا پیغلا تک کابل راتی ولی دیم زول سارا پیغلا تک کابل راتی.